نظر شماست.
احمد شبریم هرکلی مکوم وراندی پخپراوانه کی دوحی د افغانستان وضعیت ته اندیښنه څرګنده کړې. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیسته.
قطر د دغه رول کې کامیاب شوې ده و د افغانستان ملت لپاره د فقر او د غمیز د وتلو یو لار.
اروپا ته په قاچاقي لارو د افغان کډوالو د سترګو لیدلې حال د سره شریکه و.
زموږ یو ملګری چې د غره د سر نه د اخره صحنه کې نور د غره نه ښکته کېدو دی کې ولیدل.
په کابل کې مو د پاسپورت د دفتر مخې ته خلک راشه خبرې.
پاسپورت جوړول یو سلور ثواب ډالر می کمیشن کارت ورکړ.
اوس ماشاءالله نظم ډیر ډیر جوړ شوی دا.
له تورخمه تر پېښوره د ټکسي موټروانان شکایت لري.
موږ ته هم داس خصه مزدوري کړه او اوس چې دا کنه بس چټي جوړا جو.
تر هر څه مخکې خبرونه. په هند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړې شي. ترکیه پلسکونو افغانان نیولې. وسلوالو په وزیرستان کې یو چینایي مخابراتي برج په بمونو الوسولی. د خبرونو تفصیل. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب په جوړېدونکې غونډه کې ایران، روسیا او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې ده. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړې شي او هند د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. پاکستان ویلي دی چې خپل استازی دې غونډې ته نه استوي او تر اوسه چین هم په دې غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی. د افغانستان لپاره د سیمې په کچه د ملي امنیت سلاکارانو ورته دوې غونډې په 2018 او 2019 کلونو کې په ایران کې شوې وې. هغه وخت ژمنه شوې وه چې درېیمه غونډه په هند کې جوړه شي، خو د کورونا وبا د خپرېدو له امله دا غونډه وځنډېده. د ترکیه امنیتي ځواکونو 149 افغانان چې د ایران له سرحد څخه د هیواد ته ننوتې ونیولې دي. په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې رویټرز آژانس خپره کړي، پولیس په داسې حال کې لیدل کېږي چې دا کډوال له یوې لارۍ څخه راښکته کوي. رویټرز وایي دا عملیات د پنجشنبې په ورځ په بتلیس ښار کې شوي دي. ترکیه له ایران سره په سرحد کې امنیتي تدابیر په دې خاطر پیاوړي کړي چې د اروپا خواته د غیر قانوني کډوالو د څپې مخه ونیسي. ترکیه چارواکي وایي د دې کډوالو د انتقال په تړاو یو قاچاق پر هم نیولی دی. رویټرز آژانس د سیمه ییزو چارواکو په وینا راپور ورکوي چې نیول شوي افغان کډوالي د ایران سرحد ته نږدې وان ولایت ته استولي څو له هغه ځایه یې بېرته ایران ته ستانه کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلووریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. افغانستان په دوهم ګروپ کې د 4 پوینټونو په لرلو سره په 4 ځای کې دی، خو نیوزیلند 6 پوینټونه لري او په دوهم ځای کې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې له نیوزیلند سره لوبه خورا مهمه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپله 15مه لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې که په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمې فاینل ته لار پیدا کړي.
د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن استرالیا له ویسټ انډیز سره او انګلستان له جنوبي افریقا سره د سیالیو ډګر ته وځي، پر نیوزیلند نامیبیا ته او هند سکاټلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان د امن جام په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې نن دوه لوبې کیږي. لومړۍ لوبه به د غرمې په 12 ټیمو د میوند اتلانو او د سیمرغ البرز او دوهمه د ماسپښین په 2:30 د طوفان هریرود او قابان هندوکش ترمنځ وي. د فوټبال د سیالۍ پرون پیل شوې. د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف د پرونیو لوبو د نتیجو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مسابقات د روز جمعه
دا سیالی پرون جمعه د شاهین اسماعی او د باسین سپید د لوبډالو په مسابقه پرانستل شوې چې د پلازمین لوبډالې 3-0 په وړاندې پر سیالی لوبډالې بریا ترلاسه کړه. د روانو سیالیو تر پایه چې د لیګ بڼه لري هر ورځ به دوه لوبې د فوټبال د فدراسیون په سټیډیوم کې ترسره شي.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا په افغانستان کې په لوړه کچه د فوټبال لومړۍ سیالۍ دي. نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې د مخابراتو یو برج په بمونو والوسوه. پولیسو پرون د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې دا برج سمدستي وروسته له هغه ویجاړ شو چې د سیمو اوسیدونکو ته د انټرنیټي خدماتو په رسولو پیل وکړ. دا مخابراتي برج په یوه چینایي مخابراتي شرکت پورې اړوند و. د دې برید مسؤلیت هیڅ کوم ډلې نه دی منلی، خو شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP وسلوال پکې فعال دي. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د یو روس ډیپلوماټ مړې په برلین کې د روسي سفارت مخې ته موندل شوی دی. د جرمنی شپیګل مجلې د راپور له مخې ګمان کېږي دا ډیپلوماټ به د روسي د استخباراتو د ادارې غړی وي. جرمنی پولیسو د دې ډیپلوماټ مړې 13 ورځې مخکې یعنی د اکتوبر په 19 سهار مهال د روسیې د سفارت د مخې په پیاده رو کې موندلی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ډیپلوماټ له مړینې څخه خبر و، خو له دې چې دا یوه خصوصي موضوع به جزئیات ورنه کړل. د روسیې سفارت په دې اړه یوازې همدومره ویلي چې دا یوه خمیسه ده. شپیګل په خپل راپور کې وایي داسې ښکاري چې دا 15 کلن روسی ډیپلوماټ به د روسیې د سفارت د ودانۍ له پاسنی پوړ څخه راغورځېدلی وي. سرچینه زیاتوي چې د روسیې سفارت د عدلي طب تحقیقاتو ته اجازه ورنه کړه، نو ځکه د جرمني څارنوالي هم په دې برخه کې څېړنه نشي کولی. دا خبرونه اوسج راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبرین پرې خبرونه کې ساسو کوربه، تخنیکي چاري میر احمد صاپي مخته وړي. د قطر د سر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د نړیوالو ترمنځ د اجماع غوښتنه کړې ده. شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د طالبانو حکومت باید د ټولو افغانانو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. قطر چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، په خاطر دې هم له طالبانو ورته غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پور راپور کې.
د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د افغانستان د سقوط مخه باید ونیول شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د لړم په 14 د سلووینیا په پلازمینه لیوبلیانا کې له خپل سیال انزی لوګر سره په ګډ خبري کانفرنس کې په دې برخه کې چې د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره باید څه وشي د نړیوالې اجماع غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ټولنې ټولو برخو ته له تبعیض پرته فرصت ورکړي او د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. ښاغلی آل ثانی همداراز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. هغه د دې اړتیا یادونه هم وکړه چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان له لوري جدي ګامونه وویني، نو ځکه هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغانستان د منځوي کولو پر ځای له بیلابیلو افغانانو سره تماس وساتي. په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپو ډاکټر احمد وایس وردګ له نړیوالې ټولنې په تیره له لویدیځ سره د طالبانو د حکومت د اړیکو د ټینګولو په برخه کې د قطر رول ډیر مهم بولی.
قطر نن د طالبانو سره هم نیکې اړیکې لري، د غرب سره هم نیکې اړیکې لري، نو ځکه کولای شي چې هم طالبان وادار کړي چې د غرب ځینې توقعاتو ته غاړه کېږدي او د نړیوال سټانډارډ حقوق بشر تامین کړي او همدغسې د غرب سره یوه مشترک ژبه پیدا کی او د طالبانو په رسمیت پیژندل لابی کی. او د ما په نظر کې قطر د په دغه رول کې کامیاب شي د افغانستان ملت د پاره د فقر او د غمیز د وتلو یوه لاره وي.
قطر چې له پخواني حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو منځګړی او کوربه و، له دې مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره تعامل وکړي، خو په عین حال کې له طالبانو څخه هم پرله پسې غوښتنې کړي چې د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي. د قطر مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر په وږې میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو خپله کابینه اعلان کړه، د طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې په افغانستان کې د ښځو د 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. طالبانو په وار وار ویلي چې ښځو ته به د اسلامي شریعت د قوانینو په چوکاټ کې حقوق ورکړل شي. قطر او پاکستان چې دواړه د نورو هیوادونو پرتله له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو د چارواکو لپاره له پسې غوښتنو سره سره یو هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له آزادي رادیو.
د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو په محل ویش کې څه بدلونونه راغلي دي او په دې ترڅ کې نن د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون خپور شوی وو او نن د دې پروګرام تکرار اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي دوی د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د بشري فعالیتونو په برخه کې د ښځو په پوره ونډه اخیستو بریالي شوي دي. دغه اداره څرګندوي په لومړي سر کې د هغو ولایتونو شمیر چې په بشري برخه کې د ښځو د ونډې او فعالیت د تضمین لپاره پرې هوکړه شوې وه دریو ته رسېده چې اوس د دغو ولایتونو شمیر څوارلسو ته لوړ شوی دی. دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې د بشري حقونو د څار سازمان تر دې مخکې په یوه راپور کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې ښځو ته د کار کولو اجازې نه ورکولو په خاطر انتقادونه کړي وو. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د نه فعالیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو د دې اندېښنو سره سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د بشري مرستو په چارو کې د ښځو د ونډې زیاتولو ته خوشبینه ښکاري. د ادارې په یوه راپور کې ویلي چې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره د هوکړې له مخې د هغو ښځو شمیر زیات سوی چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي. اوسمهال د اوچا د دفتر د معلوماتو له مخې د هغو ولایتونو شمیر چې د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو د ونډې او فعالیت د تامین اړوند هوکړه پکې سوې ده له دریو څخه څوارلسو ته لوړ سوی دی، او په دې برخه کې د پرمختګ لړۍ نوره هم دوام لري. د دې اعلامیه په یوه برخه کې راغلي اوچا له تیرو دوه نیمو میاشتو راپدې خوا په ټولو ولایتونو کې د چارواکو سره په کار کولو بوخت دی تر څو بشردوستانه عملیاتو کې د ښځو بشپړ او بې خنډه ګډون ډاډمن کړي. د سپتمبر له دویمې څخه د اکتوبر تر اتمې پورې د هغو ولایتونو شمیر چې د ښځو د ونډې په اړه بشپړ توافق پکې حاصل سوی و له درې څخه څوارلس ته لوړ سوی دی. د دغو هوکړو نیمایي په تیرو دوه اونیو کې تضمین سوي دي. همدارنګه د هغو ولایتونو شمیر چې پکې جزئي توافق تضمین سوی شمیر له شپاړس څخه نولس ولایتونو ته لوړ سوی دی. دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته یو راپور خپور کړ چې د بشري مرستو په برخه کې په ځانګړې توګه پر ښځو د بندیزونو په اړه اندېښنې او نیوکې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د بشري مرستو رسولو اړوند برخو کې د ښځو د کار کولو مخه نیول د بشري مرستو مخه نیسي، په ځانګړې توګه هغه نجونو او ښځو لپاره چې د کورنیو مشري کوي.
د طالبانو سخت محدودیتونه افغانانو ته، په ځانګړې توګه ښځو، نجونو او د کورنیو مشرانو ته د حیاتي مرستو د رسولو مخه نیسي. ښځینه مرسته کوونکو ته اجازه ورکول چې پرته له کوم محدودیت څخه خپل کار ترسره کړي. د سازمانونو یا تمویل کوونکو لپاره د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره کوم شرط نه دی، بلکې د مرستو رسولو په برخه کې یو عملیاتي اړتیا ده.
په همدې حال کې یو شمېر ښځینه فعالانې چې تر ډېره په بشري برخه کې کار کوي وایي دا مهال خپل کارونه په پټه مخته وړي. د پروان ولایت د ښځو د حقونو یو فعاله عارفه فاطمی
بنیادی که در بخش توزیع مواد کار میکنن
ده هغو خزو شمیچ په بشری چارو کی امرست کولا لمنزه تلاله ده. پا ده مانا چه امرست رسون که یواز باید ناری نبی مکم فعالیت نلرو خزی پا کرونو که ناس دی یوازی خزی بروخته برخه کی لگ او کم فعالیت لگی
خانم آقا پولیت داره ده.
په هرات کی وبله میرمن زهرا محمدی بیاوایی
دی هغو خزو له دلې چې له ما سره یې کار کوو اوس ټول په پټه کار کوو. موږ به هر کې د کار کولو اجازه نه لرو. یوه ورځ وړاندې مو د ژمنۍ جامو مرسته کولو یو پروګرام درلود خو اجازه را نه کړل شوه. موږ ته خبرداری راکړل شو د بشري فعالیتونو په برخه کې موږ ته د کار کولو اجازه نشته.
خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښځو لپاره د استخدام موضوع دا خبره زنه تاییدو اسلامي امارت په ټولو هغو مواردو کې چې ښځو ته د کار کولو اړتیا پېښه شوې وي د بېلګې په ډول باندې د تعلیمي برخه کې یا د صحت په برخه کې همدارنګه په هغو ځایونو کې چې د ښځو د استخدام ضرورت وي هلته هغوی خپل کارونه مخې ته وړي په کومه ستونزه ورته نشته او په دې کې کار روان دی تر څو د دې لپاره یو ښه چوکاټ تنظیم شي.
طالبانو د بشري حقونو د سازمانونو هغه انتقادونه رد کړي چې د دې جلې لخوا ښځو ته د بشري حقونو په برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي، کوم چې د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په یوه برخه کې راغلي چې د طالبانو هغه قوانین چې اکثره ښځې د مرستندوی کارکونکو په توګه له کار کولو منع کوي په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتوي. راپور زیاتوي چې په بادغیس ولایت کې طالبانو هغو ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې د بشری مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه. په نورو دوه ولایتونو بامیان او دایکندی کې بیا طالبانو ویلي چې ښځینه مرستندویه کارکوونکو ته یوازې د خلکو د اړتیاو په اړه د معلوماتو راټولولو او ارزولو په برخه کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي. په شپاړسو نورو ولایتونو کې بیا طالبانو ویلي چې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو سره له دفتره بهر یو نارینه محرم هم باید وي. په یوولسو ولایتونو کې ښځینه مرستندویه کارکوونکو ته یوازې د روغتیا او تعلیم په پروګرامونو کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي، مګر دوی د بشری مرستو په نورو برخو کې لکه د خوړو ویش او نورو اړتیاو څخه منع کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي دي؟ دو چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
هندوستان ټایمز رسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې د هغې سیمه ییزې غونډې په اړه لیکنه خپره کړې چې ټاکل سوې د هندوستان په کوربتوب را روانه چهارشنبه جوړه سي. د لیکنې په حواله په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو علي رتبه امنیتي مشران سره جرګه سي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو بحث وکړي. د هندوستان ټایمز په لیکنه که څه هم په دې غونډې کې پاکستان ته د ګډون بلنه ورکول سوې، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف ویلي چې دی به په دې سرمشریزه کې برخه نه اخلي. ځینو چارواکو د نوم نه ښولو په شرط ورځپاڼې ته ویلي په دې غونډه کې چین ته هم بلنه ورکول سوې، خو تر اوسه چین په دې اړه ځواب نه دی ویلی. هندوستان ټایمز رسپانه زیاتوي په نوي ډیلي کې د پاکستان دغه تصمیم ته د سیمه ییزې غونډې په وړاندې د خنډ په سترګه نه کتل کیږي، ځکه روسیې، ایران او د مرکزی آسیا ځینو کلیدي هیوادونو په دې غونډه کې چې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال به یې مشري کوي خپل ګډون تایید کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته هند او د سیمې نورو هیوادونو د سیمې د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼې کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبې پر ځنډېدو لیکنه خپره کړې چې دلیل یې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نامعلوم وضعیت شول سوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د استرالیا د کرکټ ادارې د جمعې په ورځ په ویلامیه کې وویل د دې لپاره چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو او نارینهوو د سپورت ملاتړ سوی وي، اوسنی غیر یقیني حالت په کتو یې دا غوره وګڼله چې تر بلې خبرتیا پورې دغه ټیسټ لوبه وځنډوي. د افغانستان کرکټ بورډ هڅه وکړه چې دا پریکړه کم اهمیت وشي او په ویلامیه کې پرون ویل د استرالیا له کرکټ بورډ سره د ګډې پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د لنډ وخت لپاره ځنډول سوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون په همدې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د استرالیا د بوخت مهالویش له مخې سوې ده. په پام کې و د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر میاشتې پر 28 په هوبارت ښار کې وسی. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو سختې نیوکې کړې وې او له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د ځنډولو خبرداری هم ورکړې وو. که څه هم طالبانو ژمنې کړې چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی تر اوسه پورې د ښځو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
په لسکونو کډوال په تیرو څو کلونو کې اروپا ته د مهاجرت په لاره کې مړه شوي دي. په دې ډله کې ګڼ افغانان هم شامل دي. سربیا اروپا ته د مهاجرت په لاره کې د کډوالو وروستی تمځای دی. په سربیا کې باور دادی چې د کډوالو د مرګ ژوبلې اصلي شمېر شایي تر دې ډېر زیات وي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
سربیا اروپا ته له غیر قانوني لارو له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د روانو کډوالو وروستی منزل دی، خو په دې هیواد کې د کډوالو هدیرې د وخت په تیرېدو سره پراخیږي. تسیا مصطفاپور ایرانی کډوال دی چې د یو هوسا ژوند په هیله د لویدیځې اروپا شتمنو هیوادونو ته روان دی، خو هغه ویریږي چې د سربیا په هدیرو کې د خښو شویو نمرکو کډوالو له برخلیک سره مخامخ نشي.
دا قبرونه نه پیژنم، خو پوهیږم چې کډوال دي. زموږ له خپلو هیوادونو کډوال شوي دي،
راو خوځیدل او پلار کې مل شو. زموږ لپاره هم ډیره سخت ده، موږ غواړو وړاندې ولاړ شو، خدا فکر را سره دی چې خای موږ هم مل شو یا پلار کې کومې پیښې سره مخامخ شو. په دې سفر کې مې کوچنی لور هم را سره ده او خای موږ له بدو پیښو سره مخامخ شو.
له 2015 کال راهیسې له 1.5 میلیون زیات کډوال اروپا ته د رسیدو په هیله د بالکان له هیوادونو څخه تیر شوي دي، خو ټول منزل ته نه دي رسیدلي. د سربیا چارواکي په وروستیو کلونو کې د 8 شپېتو کډوالو مړینه تاییدوي، خو ښایي د مړو شمیر تر دې ډیر زیات وي ځکه ځینې مړې ورک شوي دي. احسان الله الکوزای افغان کډوال دی چې په دې لاره کې یو ملګری د ده د سترګو په وړاندې سا ورکړه.
دا ډېرې سختې لارې دي، مشکله کوئی مشکل ته داخل سرته ورسېدلو. نو دې وخت کې زمونږ یو ملګری و چې د غره د سر نه داخله صحنه کې چې نور د غره نه ښکته کېدلو دې ځای کې ولیدو. نو کله چې دی ولیدو چې مو کتو لاندې ښکته شولو دی له بنځه تلو. نو موږ سره دوه درې ملګري وو، هغوی عکسونه مکسونه وختل، فامیل ته ولېږل، بیرته د تګ امکانات نه وو چې دی تللی وی. نو هغه مالته خاوره ته وسپاره، څلور پنځه ټیکم پکې خواستلې، دوه هم ورته وکړه ترې حرکت هم کوه. وقت ډېر سخت صحنه،
ستړیا، ناروغۍ، پیښې او په اوبو کې ډوبېدل د دې کډوالو د مړینې عوامل ګڼل کېږي. ځینې نور بیا د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. په سربیا کې د بینومه پخلنځي په نوم مرستندویه ټولنه په لارو کې د مړو کډوالو د کورنیو لپاره د فاتحې مراسم نیسي. د دې ټولنې غړي انکی واندریت وایي چې د 2000 کال په دسمبر میاشت کې د محمد په نوم د یو سوریایي لپاره د فاتحې مراسم را بللی وو.
هغه د شید ښار د ریل ګاډي سټېشن ته نږدې مړ شو. موږ او د کډوالو په کمپ کې د هغه ملګري راټول شوي یو. موږ د هغه د کورنۍ لپاره د ویر دا مراسم جوړ کړي او فلم یې اخلو چې بیا یې د هغه کورنۍ ته ولیږو.
که څه هم د سربیا چارواکي وایي چې هڅه کوي د قربانیانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو ډېر لږ وخت د قربانیانو مړي د هغوی کورنیو ته سپارل کیږي. د سربیا کې اوس مهال زرګونه کډوال په کمپونو کې استوګندي، خو د دوی پر مخ د اروپایي ټولنې دروازې بندې دي. مګر له دې سره سره کډوال د یو ښه ژوند په تمه پر دې خونړیو لارو را روان دي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.15 صفه.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت ریاست مسؤلان وای په وروستیو څو ورځو کې 40 کمیشن کاران چې له خلکو یې د پاسپورت جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستې نیولې دي، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې نه دي هوارې شوي. په کابل کې مو د پاسپورت ریاست ته په دې راپور کې ورولو، خلک راشغو او له طالبانو سره ستونزې شریکو.
د پاسپورت د عمومي ریاست مخته پر لیکه ولاړ زرګون افغانان، د خلکو ځینی لیکي منظمي او ځینی غیر منظمي دي. ناروغان، خزي، ماشومان، سپینګيري او ځوانان ټول هڅه کوي چې ژر نه نوځو د پاسپورت اخیستلو پروسه پیل شي، خو خای دومره ژر ممکن ځکه نه وي چې ګڼګونه خورا زیاته ده. طالب اوسلوال د خلکو د منظمولو هڅه کوي، خو کله کله یې له توانه پورته شي. مسؤلین وایي چې د پاسپورت غوښتون کې د خپل نوبت پر بنسټ مراجعه وکړي، خای په پروسه کې ستونزې کمی شي. د پاسپورت سرپرست عمومي رئیس عالمګل حقانی له خلکو غواړي چې د نویو غوښتن لیکونو تر پایله دی د پاسپورت ریاست مخته د ګڼګونه نه جوړوي او نورو خلکو ته د ستونزو د جوړېدو لامل دی نه ګرځي.
دا ازدحام چې جوړ شوی دی، د بنظمی چې جوړیږي، دا د هغو خلکو د وجې نه جوړیږي چې هغه نوي غوښتنلیکونه راوړي او یا مریضان نوي دی، د مریضانو اسناد جوړ کړي وي او یا جالي اسناد جوړ کړي وي. د دغو خلکو نظم ټول دغه خراب کړی دی. نو بار بار موږ اعلان مرته کړی دی چې د مهرباني د مخه دا نوي غوښتنلیکونه والا مرځي. موږ چې خپل هغه زړه غوښتنلیکونه ته ګورو، نو زه فکر کوم چې یو شل 15 ورځې دربر بونی سی ورسته به بیا انلاین فرمونه شروع شي.
دی وای خای پراتلونکو شل ورځو کې د نویو پاسپورتونو لپاره د انلاین فرمو ویشل هم پیل شي. دی وای هر ورځ ل 4 تر 15000 پاسپورتونه ویشل کیږي او هڅه کیږي چې دا شمیر لدی هم لوړ شي. نو موږ دغه شان وویل چې په تیر یو میاشت کې ل 8000 ډیر پاسپورتونه ویشلی او لدی درکه 380 میلیون افغانۍ د حکومت بودیجې ته جمع شوې دي. خلق وای د پاسپورت د اخیستلو پر مهال د خلکو ګڼګونه بینوبتی د طالب وسلوالو لولوري د خلکو وهل ډبول او د غلطه د کمیشن کارانو موجودیت هغه ستونزې دي چې پاسپورت اخیستل خورا ستونزمن کړی دي. یو کس چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي دا کوي چې د $400 په مقابل کې د کمیشن کار په وسیله پاسپورت واخیست.
ډیر سخت بیروبار دی او اخیرم د ډیرو هڅو وروسته د کمیشن کار په مرسته مې وکولای شو چې پاسپورت جوړ کړم. سره دیشي کمیشن کاران به کم وي، کمیشن کاری به کم شي وي، خو بیا پیدا کیږي خو په ډیر سختۍ باندې. تقریبا ما خپل چې پاسپورت جوړاوه نو $400 مې کمیشن کار ته ورکړ،
خو ځینې نور بیا له پروسی خوښ کاریدل.
نو مې شاه فیصل امرخیل دی، نن د یو جل پاسپورت د تای مراحل لپاره دلته ریاست ته پاسپورت تراغله ما. اوس خو ماشاءالله نظم ډیر جوړ شوی دا د پخوا پر پرتله اوس ډیر ښه شوی او خلک نن دا خواهش کو چې نوبت مراد کی، نظم مراد کی او خپل وار سره د هر یو راشي خپل بایومټریک دیو کی خپل اسناد ته مراحل.
د پاسپورت ریاست مسولین هم د غلطه ځینې ستونزې منی، خوای هر افغان حق لري پاسپورت واخلي، خو غوښتنه کوي چې هیڅوک دې هیڅ چاته د پاسپورت د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکوي او د فساد کوونکو په نیولو کې دي له دوی سره مرسته وکړي.
ګوره قانوني اسناد چې څوک ولري د ټولو کار موږ کوو، چې قانوني اسناد ونه لري د یو کار نه کیږي که پیسې چاته ورکړي.
د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وایي د خلکو په مرسته یې په وروستۍ څو ورځو کې څلویښت کمیشن کاران چې له خلکو یې د پاسپورت د جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستي لاس په لاس نیولي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي. دی وایي په دې چاره کې د پاسپورت ریاست ځینو مامورینو لاس درلود چې دندې ترې اخیستل شوي او په وړاندې به قانون پلی شي. د پاسپورت ریاست کارونه د روان کال د زمري په 24مه په کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته بند شول، خو نږدې یوه میاشت وړاندې د طالبانو له لوري بیرته پیل شول.
هغه افغانان چې په پاسپورت کې د ماشومانو نمونه او عکسونه نه وي پاکستان یې له تورخمه نه پرېږدي چې د پېښور خواته واوړي. پخوا داسې نه و. دغې پرېکړې له تورخمه تر پېښوره د ټکسي موټروانانو کاروبار زیانمن کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری راپور لري.
د تورخم کومي ډې د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواوشا 15000 ټیکسي ګاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل، خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولي
شپږو میاشتې بندو، پېټرول ګران دی او بل سپارلې سختي ده، ماشومان نور سره راپري دي، به د اجداد تذکیره او په هغه باندې شناختي کار باندې لګه مخ کې څنګه پروګرام وو په کښتو باندې چا دو لکب کی ورکڑی چا درے لکب کی ورکڑی وہ چا کو مباند کشتو نئی ٹھیرو نئی یو یو کسیمی یو یو بل کسیمی چا نبرا برگی مخ کی خمداز خستا مزدوری کرا او اس چیدائی کانا باسا چا چی دورا جو
دو تور خمزن نورو ٹیکسی ڈرورانو ہم را سارا خپل مشکلات شارکڑل
التاب حسین میں نام ہے جام حسیدین کا یم نو موٹر چلو مشکلات خوڑی زیادی وقت مطابق زکا زیادی چیرورا مخ کی مونگ سوار لے اڑے پا 500 روپے کریا اس پا 300 کے نو دل تا 400 آڈے والا خلی مطلب دا جی ٹھول زیاد شوی دی گران شوی دی گران کا وارو تاو کسی سوار لس 500 روپے لوٹا گا مطلب دا سی پر دی موٹر چیلے اورا شروع را نکلن دیالی بیر کو
جمع خان در ریورے ما تقلیباً 2011 نا بسیلہ پیٹھو لڑو روڑو نو 350 دل تا دا شپک سو پی خور کے دا 17-18 پیٹھول ہوئی سورا نکر خانو کی علی بس 1800 روپے بادی گی
پاکستان کے دا کورونا دا کنٹرول او سار اداری این سی او سی پامر دا تورخم دروازہ د مئی په 15 نیټه تړل شوی وا او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شوا، خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پر پاکستان ته را داخله دي شي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړي او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزه کې ځانونه درج کوي، نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسی ناروغانو، زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اسانی پیدا کړي او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سهولتونه ورکوي.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادي رادیو.
آزادي رادیو په منځني صفه 12:30 په ټول افغانستان کې ورېده. آزادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام درو، د هغه پروګرام دی چې پرون خپور شوی نه دی، تکرار او لنډه برخه خبرو. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، اتنیمې بجې شوې، لنډ خبرونه. هندی رسنی خبر ورکوي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب په جوړېدونکې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ جوړې شي، ایران، روسیا او د منځنۍ آسیا یو شمېر هېوادونو د برخه اخیستو ژمنه کړې ده. پاکستان ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او چین تر اوسه پورې ځواب نه دی ورکړی. د ترکیه امنیتي ځواکونو 149 افغانان چې د ایران له سرحد څخه دې هېواد ته ننوتي وو پرون ونیول. تاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلووریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. د افغانستان د امن جام په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې نن دوی لوبې کیږي. لومړۍ لوبه به د میوند اتلانو او د سیمرغ البرز او دوهمه د طوفان هریرود او قابان هندوکش ترمنځ وي. نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې پرون د مخابراتو یو برج په بمونو والوساوه. د مخابراتي برج په یوه چینایي مخابراتي شرکت پورې اړوند و. او د بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر حکومت شک کړی چې هغه دوه ایرانیان چې بهرني تابعیتونه لري او له نږدې یو کال راهیسې د تهران په ایوین زندان کې د بند موده تیروي خوشي کړي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
درنو دوستانو السلام علیکم. دا ولایت په ولایت په دادی ونی په خبرونه کې موزه اجمل اندهر کلیکم. دا ونی د نورستان په وضعیت باندې بحث کوو. هغه ولایت چې په افغانستان کې د بیلابیلو حکومتونو په تګ راتګ سره هم پکې خلک د ژوند له ډیرو لومړنیو سهولتونو نه بې برخې دي. په دغه غرنی ولایت کې د تګ راتګ لارې ستونزمنې دي. خونځي پکې په ډېرو سیمو کې نشته. همدارنګه روغتیایي خدمات هم له خنډ او ځنډ سره مخ دي. اوس په افغانستان کې په تیرو 2.5 میاشتې مخکې لوی بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل. دغه ولایت هم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی. نورستان لپاره ټاکل شوی والی حافظ محمد آغا حکیم د موږ بلنه منلې ده، راسره دی په دې خبرونه کې. همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخانی رئیس مولوي امان الله عنایت الرحمن هم راسره ملګری دی. دوی سره به د نورستان ولایت کې پښتو ستونزو باندې بحث کوو. همدارنګه به د نورستان ولایت لپاره څه کېدلی شي او څنګه دغلته د خلکو ژوند بهتره کېدلی شي په دې به ورسره خبرې کوو. حافظ صاحب، تاسو او مولوي صاحب، تاسو دواړو ته زه هرکلی وایم. خپرونې ته ستړي مشي. حافظ محمد آغا حکیم د نورستان ولایت والی، که تاسو راته لومړی دا ووایي چې وس په نورستان کې د تاسو له نظره چې حکومت مو په لاس کې دی، وضعیت څنګه دی؟ څه ستونزو سره مخ یې او څه کارونه ته مونږ ته؟
اجمل خان صاحب، تاسو ته د سټوډیو ټولو کارکوونکو او د نو اوریدونکو ته هر څه نمسته، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم چې نورستان یو غرنۍ او صابلوګره ولایت دی. دلته د ژمی پر اتاک سره څه ستونزې او مشکلات موږ مخکې لرو، خو د دې مشکلاتو د حل لپاره موږ د مربوطه ادارو سره مسلسل رابطې نیولې دي او د مشکلاتو په حل کې مو له هغوی سره مسلسل تماسونه دي. نو امید دی چې د مشکلاتو په حل کې به مربوطه ادارې او زموږ د ولایت خپله اداره ټولو ستونزو ته د جواب لپاره آماده وي او انشاءالله چې موږ په خپل ټول توان سره د خپل ملت خدمت کوو.
ښاغلی عنایت الرحمن، تاسو راته دا ووایئ چې په نورستان کې په تیره دوره کې هم پراخې ستونزې موجودې وي. څومره چې زما یادیږي د نورستان د روغتیایي مرکزونو معاشونه تقریبا د مګا د رپورټونو هره ورځ موضوع وه. په تیر یو نیم دو کلونو کې پرله پسې هلته د معاشونو نه شکایت و. د ښوونځیو وضعیت هم شکایتونه له پخوانه موجود و. په داسې حال کې چې اوس یو لوی تحول راغلی، په مجموع کې اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې دي. تاسو دا اوس د نورستان وضعیت د ژمي په درشل کې څه ډول وینئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب اجملان صاحب محترم، جناب درون میلما، زمونږ وادي صاحب نورستان ته او اوریدونکو ته ټول سره د طرف نه سلامونه او احترامات تقدیم دي. سلام عزتمن لره، واقعا نورستان ولایت غریزه ولایت دی او ستونزې پخوا هم ډېرې وې. البته د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، بیا بالخصوص د ژمنۍ موسم کې د خلکو ستونزې، د تګ راتګ، د لارې بندېدل، دا همیشه به موجودې وې. له بده مرغه یوه مؤسسه چې په نامه د آهد په نوم باندې وو، نو هغوی قرارداد کړی وو د موسسات د صحت د تمویل په خاطر باندې. اگر که د هغه وخت سره مسؤلینو بار بار شکایتونه کړي وو تر څو دغه مؤسسه لرې شي او د ده په ځای یو بله مؤسسه قرارداد واخلي، خو موافق شوی نه ول. نو دغه ستونزه تر اوسه پورې هم پاتې دی. اکثر ډاکټر صاحبانو ته د هماغه وختو راهیسې معاشونه نه دي رسېدلي.
ډېر زیاته مننه کوو. بیرته به راشو حافظ صاحب محمد آغا حکیم ته، د نورستان والي صاحب ته. والي صاحب، داسې ښکاري چې تاسو په دغه غرني ولایت کې چې مخکې هم تاسو وویل له کافي ډېرو ستونزو سره مخ یې، زیاتره یې درته په میراث پاتې دي له پخوانۍ ادارې نه، او نوي مشکلات هم شته دي. په عمومي توګه تاسو که د مولوي صاحب عنایت الرحمن په خبرو راته خپله تبصره ووایي، بیا به نورو پوښتنو ته ورشو.
مننه اجمل صاحب. د مولوي صاحب عنایت الرحمن د خبرو په جواب کې باید دومره ووایم چې د صحت په باره کې چې کوم مشکلات موږ ته له تیرې ادارې پاتې وي، د هېډ موسسې په دې ولایت کې هېڅ کار نه و کړی، بلکې د ډاکټرانو معاشونه او کوم طبي وسایل او دواګانې چې د مرکز نه یا د بین المللي مؤسساتو نه دوی ته ورکړل شوې وي، هغه یوه هم نورستان ته نه وررسېدلې. او تقریبا د 12 تر 15 میاشتو پورې د کارکنانو، د ډاکټرانو او مامورینو معاشونه هم اختلاس شوي دي، دوی ته نه دي رسېدلي. مونږ چې کله نورستان ته راغلو نو دغه مشکل مو درک، د مرکز سره مرابطه وکړه، د ستامي وزیر سره ملاقات وکړه او خپل اداره مورولې غلل چې دا ټول مشکلات سره شریک کی. نو له هغوی نه په کلکه وغوښتل چې د هېډ موسسې چې کوم دفترونه دلته دي یا کوم مسؤلین دلته دي، هغه باید تعقیب شي، ونیول شي، او د نورستان د صحت چې څومره حقوق دوی ځای کړي دي، هغه ټول باید بیرته ترې لاسته شي او ترنوالي ته معرفي شي چې دوی سره قانوني چلند وشي. نو له هغوی سره زه مسلسل په رابطه کې یم، خو الحمدلله یو میاشت کېږي چې د سویدن موسسې د نورستان ولایت یا د شرقي ولایتو قرارداد اخیستی ده. یو الحمدلله یو میاشت کېږي چې راغلي دي د نورستان ټولو برخو ته، یو واړو ولسوالۍ ته د مرکز په شمول باندې خپل ټول وسایل را رسولي دي، دواګانې را رسولي دي، کلینیکونه الحمدلله اوس دواګان نه ډک دي، ډاکټرانو ته معاشونه هم حواله شوي دي. د صحت په بخش کې ما د یونیسف او د نورو نړیوالو موسسو سره چې د صحت په بخش کې کار کوي، له هغو سره مې مرکز خواته تللی، ملاقاتونه مې وکړل، هغوی مې دې ته تشویق کړل چې د نورستان مشکلاتو په حل کې له موږ سره همکاري وکړي.
والي صاحب بخښه، دا د ځنګلونو موضوع ته کرار شو. په دې ځنګلونو کې د ځنګلونو د وهلو ځینې ویډیوګانې هم پخا خپرې شوې وې په دې ټولنیزو رسنیو کې، چې ظاهرا ویل کېدل چې دا ګوندې په نورستان کې ځنګلونه وهل کېږي، او ځینې رپورټونه هم داسې و. ځنګل وهنه نورستان یوازینۍ سیمه ده چې پراخ ځنګلونه لري، او دا انتقادونه شته دی چې دغلته د ځنګلونو وهل دوام لري، په ځانګړې توګه د طالبانو په راتګ زیات شوي دي. د دغه ادعا او اوازو په اړه څه وایي؟
په دې باره کې به هان صاحب دومره درته ووایم چې کوم راپور چې د چاپیریال ساتنې ادارې د خوا نه نشر شوی په مطلق ډول باندې دروغ و. موږ په هغه باندې مکمل خپل راپورټ نشر کړ. مطلق په نورستان کې د ځنګلونو وهل د امارت اسلامي د راتګ سره یو فیصد هم څوک نشي ثابتولی. موږ ټولو امنیتي پوستو ته مکتوبونه لیږلي دي او هغوی ته ویلي دي چې د ځنګلونه او چارتراش خو په خپل ځای خبره ده چې هغه هېڅ امکان نه لري چې ووهل شي او نقل شي. د سوخت لرګي هم چې موږ په هر امنیتي پوستې ته ورځي هغه موټران ته درول کیږي. د زراعت د ریاست له خوا نه هغه ورځي چې کیږي که چېرته زاړه لرګي وي هغه ته اجازه ورکول کیږي. که نوی لرګی چا وهلی هغه کسان هم نیول کیږي او تعقیبیږي او هغه لرګي هم ترې ضبطیږي. د ځنګلونو په باره کې د نورستان ولایت حکوم ویډیو چې خوره شوې ده هغه د 2009 کال ویډیو وه چې خوره شوې وه. فعلاً امارت اسلامي د ځنګلونو په باره کې جدي متوجه ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي او یا چیرته انتقال کړي.
مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مو شئ.
تاسو ته خیر اوسئ. تاسو تاسو ګران میلمه ته زړکم سلامونه وایم. او دغه کوم هغه چې وایي کنه چې ځنګل دا د 2010 کال او دا د 2010 کال نو دا د اوسنۍ د کونل دغه عام خلکو په باندې ځونه باسونه وکړ او څونه ویډیوګانې نشر کړې چې څومره چیغې وکړلې. دی او پاکه دا خو دا اوس د دوه شتون را دی غړه د کار شوې.
دا به کونل کې تاسو وایي که په نورستان کې؟
کونل کې دا د کونل د ولایت هغه د غنه د کونل شوې ده.
مننه د تاسو پیغام خپور شو. موږ به کله د ولایت په ولایت په پروګرام کې د کونړ له چارواکو سره هم بحث کوو. والي صاحب، په ټول افغانستان کې یو شکایت شته دی، د نجونو ښوونځي تر اوسه پورې هم نه دي پرانستل شوي. په نورستان کې پارون کې د نجونو یوه لیسه وه، همدارنګه څو ښوونځي و نور. دغلته وضعیت څنګه دی؟ تاسو څه تابعه لرئ ورته چې دغه ښوونځي بالاخره پرانیسئ؟
جناب خان صاحب، هر چې د نجونو د تعلیم په باره کې ده، اسلامي امارت د نجونو د تعلیم په باره کې هیڅ مخالفت نه لري، بلکې بعض شرایط دي چې هغه شرایطو ته موږ په انتظار یو چې هغه شرایط آماده شي. د بین المللي ټولنو سره هم په دې باره کې رابطې شوې دي چې هغه کوم د حجاب او د شرعي اصول مطابق چې کوم مشکلات دي هغه مشکلات چې حل سي، نور د نجونو تعلیم سره اسلامي امارت کوم مخالفت نه لري. په نورستان کې ابتدایي ښوونځي ته اجازه ورکړل شوې ده او ثانوي ته به ان شاء الله د اسلامي امارت د تعلیم تربیه د وزارت د هدایتو مطابق ان شاء الله موږ آمادګي لرو چې هغوی کله هم اجازه وکړه، آمادګي ورته لرو ان شاء الله شروع کوو. به
د افغانستان په نور ولایتونو کې هم لیدل شوې ده. د نورستان نام ډیر مخکې څو رپورټونه داسې و، سره له دې نه چې طالبانو خلکو ته عمومي عفو کړې ده، بخښنه یې کړې ده. داسې رپورټونه شته دی چې یو نیم ځای د پخواني حکومت چارواکي په ځانګړې توګه هغوی چې په امنیتي ادارو کې کار کوه دا د ځایي طالبانو لخوا ځورول کیږي، کړول کیږي، بندیانېږي. د دغسې پیښو په اړه باندې تاسو وایئ؟
د پیښو په باره کې به دومره وایم هم صاحب چې موږ خپلو ټولو منصوبینو ته، خپلو ټولو عسکرو ته دا جدي حکم کړی ده. زموږ مجاهدین د خپل امیر په اطاعت کې ان شاء الله سل په سله هغوی اطاعت کوي. داسې پیښه په نورستان کې بالکل نه ده لیکل شوې، نه چېرته درج شوې په امنیتي ارګانونو کې چې د پخواني حکومت هغه نظامي چارواکي یا چا توقیف کړي یا چا توهین کړي، بلکې ټول له موږ سره همدلته په ولایت کې چې کوم اوسیږي په ولایت کې را سره اوسیږي او کومه ته چې ضرورت ده هغه خپلو کارونو ته هم رابطن شوي دي. نور په نورستان کې داسې پیښې نشته او په نورو ځایونو کې زه معلومات نه لرم، خو په عموم کې د اسلامي امارت د مشرتابه چې کوم هدایت دي دغه هدایت مطابق هیڅ چاته هم څه ضرر نه دی رسېدلی.
والي صاحب، بله پوښتنه د ماده ده، دغه پوښتنه دي چې موږ سره د نورستان د ولایت په اړه وخت په وخت بیا تاسو یو فرصت دی چې درنه وکړو. بله پوښتنه د ماده ده چې ویل کېږي چې د طالبانو حکومت چې دی په بیلابیلو ولایتونو کې خودستی حاکم دی، فعال دی، خو محکمې لا هم نه دي فعالې، لا هم د خلکو قضیې د محکمو له لارې نه حل کېږي. ځینو سیمو کې ځایي قومندانان په خپله خوښه باندې یو سړی رانیسي که غلي په هماغه ځای کې سزا ورکوي، یعنی په ځینو ولایتونو کې سارایي سزاوې عملي کېږي. محکمې څومره فعالې دي په نورستان کې؟ د تاسو چې یو څوک غل وي، مجرم وي، بل جرم یې کړی، قاضي ته ودرېږي، محکمې ته راشي، د محکمې د حکم له مخې بیا هغه حکم عملي شي.
جناب خان صاحب، نورستان کې په وو واړه ولسوالۍ کې زموږ ابتدایي محکمې فعال دي، داسې هیڅ پیښه منځ ته نه ده راغلې چې هغه چا په خپل سر باندې یا خود ترانه په هغه کې تدخل کړی وي یا په هغه کې فیصله کړې یا چا ته جزا ورکړ شوې وي. په ټولو اوو واړو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې محاکم فعال دي، او هر ستونزه چې راځي کاغه د قمندانۍ د امنیې هم فعال دي. هر ستونزه چې راغلې ده د موږ محاکمو ته تللې، د محاکمو له لارې نه په اصولي ډول باندې تعقیب شوې ده. په نورستان کې هیڅ داسې ستونزه مخته نه ده راغلې مخته ان شاء الله.
مولوی صاحب عنایت الرحمن، پخوا داسې شکایتونه وو په نورستان کې د څو ولسوالیو خلکو شکایت کوي چې دغه پارون د مرکز شاوخوا پرتی ولسوالی او خپل پارون د دغه ولسوالی سره تبعیزی چلن کوي د پرمختیایي چارو په پروژو کې او په نورو کارونو کې. دغه شکایت پاړه باندې راته وایي چې دا څومره پر ځای وو او وس د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
جناب خان صاحب محترم، د تبعیزی چلن په حق باندې فکر نه کوم چې نورستان کې داسې یو څه لیدل شوی دي. البته مشکلات د نورستان امنیتی وو هغه وخت زمان سره، کله به چې پروژې راتلې یا به بودیجه کې نیول کېدلې، نو یو ستونزه چې هغه عمده ستونزه وه هغه دا وه چې اولسونو څخه نه پوښتل کېده. دغه بودیجه مرکزي وه او په مرکز کې جوړېده. هر هغه چا چې لاسرسی لرل مرکزي حکومت ته یا محلي حکومت ته، هغوی به خپل پروژې پکې ځای په ځای کړي، یا به هم بعضې د مشرانو په توسط باندې چې هغوی به مقاماتو کې وو، هغوی به د خپل د کلي د ولس پروژې په دغه کې به ونیولې، په پلان کې به ونیولې، او بیا به په بودیجه کې داخل کړ. نو دا نور ولسونه به بیا محروم پاتې کېدل. زما یګانه خواهش مې هم دا د جناب وادي سر څخه او بیا مرکزي حکومت څخه چې کله د ولسوالیو ته پروژې نیولې کېږي، لکه ابتدایي پلان جوړېږي، کلنی پلان جوړېږي، دغه پلان دپاره به بهتره دا وي چې ولسونو کې هر ولسوالۍ کې یو شورا موجوده وي، چې هغه شورا وشي کړی چې د خپل د کلو د اطرافونو ستونزې نښه کړي.
مننه مولوی صاحب. یو اوریدونکی رخ شوی را سره، مهرباني وکړي څوک او له کوم ځای خبرې کوي، غږ مو خپرېږي.
سلامونه، د هلمند څخه مې اړیکه نیولې ده. لومړی باید وایم چې طالبان په هلمند کې کومې مرستې د غریبانو لپاره د نورو دغه مرستې وځه شوې دي، هغه مرستې د هغو خلکو ته نه دي رسېدلې. هغه خلک چې د طالبانو پلوي یا د طالبانو سره یې یا کار کوي، ټول هغو ته رسېدلي دي. او د تېر دولت خلک چارواکي چې هغه د دوی لخوا زورو کېږي، نو چیرې د داعش په بانه ده اوس هم په زندان کې.
په دې هیله چې د هلمند چارواکو به اورېدلی، بیا به م حافظ صاحب که په څه تبصره لرله، همدا پوښتنه دا د مرستو پوښتنه بلدنه په نورستان کې هم وکړو چې په نورستان کې د مرستو وضعیت څنګه دی. موږ ته دغسې ډېر پیغامونه راځي. اول خو دا راته ووایه چې دغه بشري مرستې چې ویل کېږي، بېلابېلې نړیوالې ادارې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا دا د ژمي په درشل کې خلکو ته مرستې ورسوي، په نورستان کې دغه بېوزلو کورنیو ته چې له خطر سره مخ دي تر اوسه پورې دغسې د مرستو کوم لاس در غځېدلی دی ځینو نړیوالو سازمانونو یا موسسو د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا؟
الحمدلله، د موږ په راتګ باندې دغه موسسې چې له نورستان سره یا د افغانستان نورو ولایتونو سره کومکونه کول، هغه مسلسل جاري موږ ساتلي دي، او له ټولو بینالمللي موسسو سره په رابطه کې هغوی ته مو دعوت هم ورکړی ده. موږ یو عمومي مجلس ورسره درلودو په ننګرهار کې، د یو این په شمول باندې څومره بینالمللي موسسې د ټولو سره هم تفصیلي مجلس وکړ. د ولایت د فقر او د مشکلاتو په باره کې مې هغوی ته پوره معلومات ورکړل. دغه کومکونه دلته مسلسل ویشل کېږي، او دا کومه ستونزه د هلمند ورور وویلې، دلته 1% هم وجود نه لري د انکشاف دهات د ریاست د خوانه د کومه موسسه چې دلته توزیع کوي، هغوی خپله سروې کوي. د مګر انکشاف دهات ریاست فقط سرپرستی کوي په توزیع کې، مې غوي یا موسسه خپل راځي توزیع کوي، د مګر ریاست د خوانه سرپرستی ورسره وي.
نو دا څه تبعیض بالکل نه ده شوی چې دا د امارات سره ده او د پخواني نظام سره ده، بلکې دا مرسته په مساویانه ډول باندې په عوامو باندې وشل کیږي. د امارات خلکو ته 1% هم نه دي توزیع شوی، مرسته جاری دي او توزیع په شفاف ډول باندې د مخول ادارو لخوا نه کیږي، عوامو توزیع کیږي.
زب لتاسونه بیا ورسته په مولوی صاحب عنایت الرحمن هم په دې تفسیره وکي، وبل پښتنه وکم نورستان ته د خغلی غنی د حکومت پر مهال باندې د ملی پارک نوم ورکړل شو، ل دې سره یو لړ امتیازات هم شامل و. که څه هم زه فکر نکوم چې نورستان ته غو امتیازات برسېدلی وي، خو دا یو پلان و، یو طرحه و چې لمخي نورستان ته یو څه پاملرنه زیاتېدله، عواید کورنۍ هم زیاتېدل، د خلکو ژوند او سیل او سیاحت دغه شیانو پکې وده کوله. اوس چې په افغانستان کې نظام بدل شوی دی، تاسو د نورستان په اړه همدغې پرېکړې ته ژمن یې چې نورستان به د ملي پارک په نوم باندې پاتې کیږي او هغه امتیازات چې د دغسې یوې پروژې سره تړلي دي هغه به ورکول کیږي؟
نورستان یو طبیعي ښکلا نه ډک ولایت ده او ښایسته شنه ځنګلونه لري او غرونه یې په شنو ځنګلونو باندې پوښل شوي دي، شنې درې لري، درې له اوبو ډکې دي، حقیقتا یو ښایسته او په ځنګلونو باندې پوښل شوی ولایت ده او قابل د دې ده چې دلته باید ډېره توجه وشي او دلته باید ډېر کار شوی وای، دلته باید سړکونه جوړ وای، دلته باید غرونو ته سړکونه جوړ شوي وای، د بجلی تارونه ځغلېدلي وای او د غرونو کې د رهایش دپاره ځایونه جوړ شوي. خو متاسفانه په تیر نظام کې 1% هم دغه شیونو ته کار نه ده شوی. ملي پارک دوی اعلان کړی و خو 1% هم کار نه ده ورته شوی او هر څه په خپل طبیعي ډول باندې پاتې دي. مونږ دغه موضوع د خپل مرکز سره شریکه کړه او د مرکزي سړک په جوړېدو باندې مو ډېر فشار واچاو چې موږ ته دا سړک جوړ شي. نورستان یقینا یو ښایسته ولایت ده چې د ټول افغانستان بلکې د ټول نړیوالو لپاره به یو د سیاحت او د عواید نورستان ولایت ته یو د عواید یو منبع جوړ شي.
مولوی صاحب عنایت الرحمن د تاسو تبصره مورو.
جناب ریحان صاحب، محترم، د نورستان ولایت د ملي پارک جوړولو پر اړه باید ووایم چې د نورستان ولایت ولس کله چې د افغانستان سیاسي قلمرو کې داخلېده د هغه وخت بچه لخوا د دغې سیمې د نه ملکیت استتاني کېدو سند ورکړی شوی. هغه وجه دا وه چې د هغې وجه دا وه چې د ساحې مشران به د خپل ملکیتونو باندې حاکمیت کولو، شخصي په نوم د خپلو ساحو ځنګلونو او د دشتو څخه د سر په قیمت ساتنه کولو او د وخت محاکم او د ملکیتونو د ثبت سندونو تبادله کړي هم دي. د ځایي خلکو شخړې به هم په همدغه سنتي حل کېدلې. د همدې اصولو په بنا اوس هم مرکزي دولت او د ولایت نورستان په حدودو کې د تاسیساتو د آبادۍ لپاره د خلکو څخه ځمکې په قیمت باندې خریداري کوي. زموږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې د نورستان حدود په اړه چې ټول نورستان هم لري په مرور د زمان سره محدود کېدو په طرف روان دی. تېر حکومت غوښتل چې د نورستانیانو شخصي ملکیت سلطاني کړي او د خپل شخصي منفعت ترې واخلي. په همدې خاطر دغه ځای ملي پارک په نوم باندې اعلان کړ. تر ډېر زیات مصارف هم په ځان باندې ومنل. خو متاسفانه لکه څنګه چې جناب وادي صاحب بیان وکړ، هلته هغه شانتي کار ونه شو. زه دا وایم که چېرې مرکزي حکومت په واقعي توګه باندې د دې ځای په اوسېدونکو باندې ترحم اراده لري او هوډ لري، لومړی د عمومي سړکونه وصل کړي، برېښنا بندونه چې ډېر زیات سرشار سیندونه لرو، البته فقط ضرر موږ ته رسېږي، هغې باندې بندونه جوړ کړي، برق جوړ کړي، ډیمونه جوړ کړي او همدارنګه د غرونو کې ډېر مختلف نوع ونې لرو او ډېر حاصلخیز ونې لرو او ډېر زیباتري ونې لرو. څنګه چې جناب والي صاحب وویل، د دغې ونو چې مختلف نوع ونې دي او مختلف نوع میوه جاتو سره دا پیوند خوري.
مننه مولوی صاحب. یو اوریدون کې امرا خلو خبرونه ورور راټولو. سلامت اوسئ. ورسته بیا هم درته راځو د تاسو ورسته تبصره به مخلو. مهرباني وکړئ یو اوریدونکی را سره د واتساپ له لارې په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ او خپل نظر مو وایئ. موږ سره د نورستان والي صاحب او همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس صاحب میلمانه دي په خبرونه کې.
لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو اوریدونکو ته او جناب والي صاحب ته او مولوی صاحب نعمت الرحمن ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. بالا سلام نظام د نورستان ولایت نورګرام ولسوالی اوسیدونکي یم. او والي صاحب ډېر خو خبرو ته اشاره وکړلې. زه خپل د تتین صاحب اوسیدونکي یم. موږ دلته ډېر مشکلات لرو. او مخکینی حکومت هم موږ سره د مور او میری چلند کړی دی. موږ ته پاملرنه نه ده کړې. لومړی مشکل خو دا د سړک مشکل ده چې موږ کله پارون تزو مرکز ته ځو نو لومړی لغمان ته بیا ننګرهار بیا کنړ او بیرته بیا پارون ته رسیږو. دا زموږ عمده مشکل ده چې زموږ دا سړک دې زر تر زره جوړ شي. اگر که وصل سوی ده او کیفیت یې دومره په اندازه نه ده چې ګډه ترې ډېر واخیستل شي. ډېر بې کیفیته دی. او دویم د صحت بخش کې موږ مشکل لرو چې درې څلور کاله کېږي زموږ یو کلینیک ته جوړ سوی دی خو لا هم ګټې اخیستنې نه ده سپارل شوی. ټیکهداران یې تښتېدلې دي او کلینیک چې دی اوس همداسې شرط پروت دی. لا ګټې اخیستنې نه ده سپارل شوی. د دې باره کې موږ جدي غوښتنه د مرکزي دولت نه غواړو.
مننه. دا د ورستی اوریدونکي ټلیفون و. والي صاحب حافظ محمد آغا حکیم به د ده سوالونه اوریدلی جوابونه به ورته وایي. بیا یو پوښتنه به ته نظام وکم. والي صاحب تاسو که د دغه اوریدونکي په خبرو هم تبصره لرئ دام راته ووایي. او یوه پوښتنه زه دا لرم چې په افغانستان کې د نظام له بدلون نه وروسته یو ډول ویره خپره ده. خلک طالبان مخکې له دې نه دا شل کاله په غرونو کې و یا په اطرافي ساحو کې و. دغه خلک چې د پخواني دولت تر په سیمه کې اوسېدل دوی ډېر ورسره بلد نه دي. ښایي د ویرې احساس ولري. ځینې پیښو سره مخ کېږي. وهل ټکول شکنجه داسې رپورټونه هم شته. لنډه پوښتنه مې دا ده چې که یو څوک وسو غواړي چې په کابل کې لاړ شي د نورستان سیل وکړي سیاحت وکړي په دغه اوسنیو ورځو کې آیا فکر کوئ چې دا مسونه د ورته کولی شي نورستان ته لاړ شي هلته وګرځي هلته کینی هلته د نورستان ښکلا ننداره کي یعنی سیلانان درتللی شي که نه؟ او همدارنګه که د دغه اوریدونکي پوښتنو ته هم څه ځواب لرئ مهرباني وکړئ.
د دې اوریدونکي سوال په جواب کې دومره ووایم چې دا سړک موږ په ډېر کوشش باندې وصل که او کیفیت خو یې طبیعي ده چې کیفیت به ډېر ضعیف وي ځکه دا د تېر نظام په وخت کې دا قرارداد شوی ده. په تېر نظام کې چون دا پروژې ټولې د غلو او د اختلاسګرو په لاس کې وې نو مکمل ټولې پروژې بې کیفیته شوي دي. نو موږ به انشاءالله له دې نه بعد کوشش کوو چې د دې سړکونو کیفیت له خپلو مربوطه مراجعو سره په رابطه کې شو یا د بینالمللي ټولنو سره چې موږ دا سړک با کیفیته کړو د پخېدو کوشش وکړو. د تېر نظام په دوران کې چې کومې پروژې کار شوي دي په ټول افغانستان کې هغوی لس فیصده کیفیت هم نه لري او ټولې شخصي جیبونو ته تللې دي. دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. په نورستان کې تر نورو نه ډېره موجوده ده ځکه نورستان یو لرې پروت ولایت ده. نه داسې چا سرپرستي د پروژې کړې ده او نه چا کیفیت کتلی ده. او راغلو ستا د سوال په جواب کې چې طالبان راغلي دي ویره ده وهل ټکول دي. زه به دومره اطمینان درکړم چې زه له کومې ورځې نورستان ته راغلی یم. دا یو هفته کېږي چې هوا لږ یخه شوې ده. د سیاحت راتګ لپاره به آماده نه وي خو مخکې له دې نه هره ورځ شل موټره دېر څلوېښت پنځوس موټره له هلمنده له هراته له قنداره زابل و غزني و کابل و د ټول افغانستان نه سیاحان را روان وو. او دلته به په دې چمنونو کې خیمې وهلې او د موږ په دفترونو کې حتی په هوټلونو کې به جای نه وو. او سل په سل د امنیت هم ډاډ ورکوو او نه ویره شته نه وهل شته نه ټکول شته. انشاءالله داسې یو راپور به هم څوک په مثال کې پیش نه کړي چې نورستان ته څوک راغلي یا څوک چا سره بد چلند شوی. بلکې موږ خپلو ټول امنیتي ارګانونو ته دا هدایت کړي دي چې سیاحان راځي حتی په خپلو مرکزونو په خپلو دفترونو کې به جای ورکوي چې خلک تشویق شي او د امن او د ډاډ او اطمینان احساس وکړي.
له تاسو نه مننه کوو والي صاحب عبدالرنګ له مولوي صاحب عنایت الرحمن نه چې تاسو برخه واخیسته په دې خبرونه کې او د نورستان له خلکو سره مو خپل نظرونه او د نورستان د راتلونکي په اړه خپل خبرې شریکې کړې. کور ودانې درته وایو دوستانو، په همدې ځای د ولایت په ولایت دا خبرونه پای ته رسوو. تر بیا مو په خدای سپارو.
جاڑم ببو خان دی جاڑم ببو خان دی پسر دے سنشا مولدا پخنا زلدار لکمشان جاڑم ببو خان